Radio. Radio Azadi. السلام علیکم ستړي مشه سار بخیر او بجې شوې زه صفی الله ستانګزیم د قادر جلالوف تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې خبري مجله وړاندې کوم نن دوشنبه د دلوي سلواغش پاړه سم د فبراير 15 مده په دې پروګرام کې به د کابل د نوي امنیتی پلان په اړه معلومات ووري او همدارس اوري چې روسیې چین او ایران د اټومي وسلو د پراخولو په برخه کې د امریکا په نوي پلان انتقاد کړی دی خو تر هر څه مخکې خبرونه لومړی د خبرونو سره ټکی ولسمشر اشرف غنی تیر شپه د کابل لسمی امنیتي حوزې ته لاړه او د پولیسو د ستونزو او د کورنی وضعیت پوښتنه وکړه د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ ملي ټیمونه نن ماښام د شلاوریزو لومړنۍ لوبه کوي او د ایران د څارنوالۍ رئیس وایي یو تن د امریکا د استخباراتو یو اجنټ ته د ایران د اټومي پروګرام په اړه د معلوماتو د ورکولو په تور په شپږ کاله بند محکوم شو پور خبرونه ولسمشر اشرف غنی تیر شپه د کابل لسمی امنیتی حوزې ته ولاړه او د پولیسو د ستونزو او د کورنی وضعیت پوښتنه وکړه ارګ په یو خبر پانه کې وایي چې افغان ولسمشر د تروریستي ډلو جنایتکارو باندونو زورواکو سړی تختونکو او د مخدره موادو د قاچاقبرانو په وړاندې د کابل خاریانو د امنیت د چنګولو په چاره کې د پولیسو د لسمی حوزې چارواکو ته سپارښتنه وکړه او په دې برخه کې د خلکو همکاري مهمه وبلله دا په داسې حال کې چې د کابل د امنیت پر نوې طرح پرون د وسلو پاوز د اعلی قماندانې په غونډه کې باس شو ارګ په یو بل خبر پانه کې ویلي په دې طرح کې د امنیتی اورګانونو ترمنځ د همغږۍ کشفي استخباراتي فعالیتونو د پیاوړتیا او په امنیتی سکتور کې د هر اړخیزو اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار وشو د په ننګرهار ولایت کې پر یو نیم زر دولتي بستونو د ګمارنې لپاره د کانکور آزموینه پرون واخیستل شوه د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي د دولتي ادارو د پنځمو او شپږمو بستونو لپاره په دې آزموینه کې د درې زره ښځو په ګډون شاوخوا شپاړس زره کسانو برخه واخیسته بیان د ننګرهار د والي محمد ګلاب منګل له قوله لیکي چې نوموړی وایي له دې ډلې څخه به یو نیم زر کسان بریالي شوي چې اووه سوه کسان به د ښوونکو او پاتې په نورو دندو وګمارل شي د ادارې اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواکې ادارې د معلوماتو له مخې په ټول هېواد کې د اتل زره تشو بستونو لپاره شاوخوا دوه لک او شپېته زره کسانو نومونه ثبت کړي وو چې له دې ډلې دوه لک او پنځه ویشت زره کسان په ازموینه کې د ګډون مستحق پېژندل شوي د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ د لوبو لړۍ نن په شارجه کې پیلېږي دا لړۍ نن او سبا د کابل په وخت ماښام په اوونیمه بجو په دوو شلاوریزو لوبو پیلېږي او د روانې فبروري میاشتې تر نولسمې به دوام وکړي د افغانستان او زیمبابوې لوبډلې د همدې لړۍ په دوام پنځه ورځنۍ لوبې کوي چې لومړی د فبروري په نهمه دویمه په یولسمه دریمه په دیارلسمه څلورمه په شپاړسمه او وروستۍ د همدې میاشتې په نولسمه کې ده د کرکټ بورډ سلاکار عزیزالله فضلي ازادي راډیو ته وویل د پخوانیو لوبو تجربې ته په کتو افغانستان د زیمبابوې د ماتولو چانس لري
د دین مخکې چې د افغانستان ملي لوبډله او د زیمبابوې ملي لوبډله څومره سره مخ شوي دي البته په انټرنیشنل لوب کې خصوصا په شلاوریز لوب کې موږ ودی ته مات ورکړی ده او زه امیدوار یم چې دا سیالي به یو ځل بیا د افغانستان ملي لوبډله په خپل نامه کې
د افغانستان د ملي لوبډلې مشر ازغرستان اگزی پرون په شارجه کې د سیال ټیم له کپټان سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې افغان لوبغاړي د دې لوبې لپاره ښه تیاری لري ښاغلی ستان اگزی هم دا راستایید کړ چې د لوبو په دې لړ کې به شهزاد محمدي هم د افغانستان لپاره بیچنګ وکړي د ایران د څارنوالۍ رئیس وایي یو تن د امریکا د استخباراتو یو اجنټ ته د ایران د اټومي پروګرام په اړه د معلوماتو د ورکولو په تور په شپږ کاله بند محکوم شو ایراني چارواکو د دغه تورن نوم نه دی ښودلی عباس جعفري دولت آبادي پرون د قضا له خبري ویبپاڼې میزان سره په خبرو کې وویل محکمې د هغو پیسو د ضبط حکم هم ورکړی چې تورن د معلوماتو په بدل کې ترلاسه کړي وي دولت آبادي زیاته کړه محکوم اروپایي هیوادونو ته هم د ایران د اټومي پروګرام په اړه معلومات ورکړي ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز اهداف لري خو متحد ایالات او نور لویدیز هیوادونه پر دې هیواد تور لګوي چې د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي د جنوبی کوریا د یووالي وزارت وای ټاکل شوی شمالي کوریا پروانونه کې د هیواته یو جګپړې پلاوي واستوي. د جنوبی کوریا د یووالي وزارت وای د شمالي کوریا د خلکو د عالی شورا د مشر کیم یونګ نام په مشرۍ به پلاوي د جمعې پورس د یو درې ورځنی سفر په مقصد سیول ته ورسیږي. شمالي کوریا چې کیم جونګ اون مشرکوي په پام کې لري سیول کې د سګنی ژمني اولمپیک لوبو ته خپل 22 لوبغاړي واستوي. دا لوبي د فبراير په 9 پیلېږي. د شمالي او جنوبی کوریا اړیکې د شمالي کوریا د اټومي وسلو بالستیک توغندۍ او د پروګرامونو له کبله لڅو کلونو راهیسې سخت کړکی چندي. او وروسته خبر دا چې د اوکراین په پلازمینه کیف ښار کې پرون زرګونه کسانو په یو مظاهره کې د ولسمشر پیټرو پوروشنکو د استعفا غوښتنه وکړه. پولیسو وایي په دې مظاهرو کې چې د اپوزیسیون د سیاستوال میخایل ساکاشویلی په مشرۍ د نویو ځواکونو د غورځنګ لخوا وشوې. شاوخوا 2500 کسانو برخه اخیستې وه، خو سیمه ییزو رسنیو د اعتراض کوونکو شمیر 15000 ښودلی. ساکاشویلی مظاهرهچیانو ته د وینا په مهال وویل دا مظاهره د فاسد سیستم د له منځه تلو او د پوروشنکو د استعفا لپاره د کمپاین پیل دی. اعتراض کوونکو په یو پرېکړه لیک کې د رواني فبروري میاشتې په 13مه په ټول اوکراین کې د پراخو لاریونو غوښتنه وکړه. د دې مظاهرې د امنیت لپاره شاوخوا 2000 پولیس پرسونل ته د امنیت د ټینګولو دنده سپارل شوې وه. مهم خبرونه مو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې افغان چارواکي وایي د کابل په نوي امنیتي پلان کې د پلازمینې د امنیتي کمربندونو او د استخباراتي معلوماتو پر پیاوړي کولو ټینګار شوی.
د محترم رئیس صاحب جمهور ټول دایتونه د امانګي پاکله خاصتا د امنیتي نوډونه د دې پاکله خپل پلانونه تجدید کړي او دا تجدید پلانونه تاکید په دې کمربندو باندې په کابل.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي ممکن د کابل بلخ امنیتي کمپنۍ وتړل شي او یو شمېر مسؤلین او کارکوونکي مجازات شي.
کمپنۍ چې تور قرارداد ته بدې سوردن او اصلا مرضی آمدن تر از اینا کار جریان دارد. احتمال بسته شدن ایش، احتمال مجازاتشان وجود دارد.
روسیه، چین او ایران د اټومي وسلو د پراخولو په برخه کې د امریکا پر نوی پلان انتقاد کړی او د پروګرام په پای کې هم د ژوند رنګونه درته خبرو. بیا هم خراغلی وخت په افغانستان کې د سهار او بجې او اته دقیقې کېدونکي دي. راز لومړی مطلب ته افغان چارواکي وایي د کابل په نوي امنیتي پلان کې د پلازمینې د امنیتي کمربندو او د استخباراتي معلوماتو پر پیاوړي کولو ټینګار شوی. د کابل پر امنیتي پلان پرون د وسلوال پوځ د اعلی قمندانۍ په غونډه کې بحث وشو او چارواکو ته یو لړ سپارښتنې وشوې چې په عملي کېدو سره به د چارواکو په وینا د وروستیو دوو اونیو د خونړیو حملو په څیر د نورو پیښو مخه ونیول شي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
په ارګ کې د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د وسلوالو ځواکونو د اعلی قمندانۍ په غونډه کې هغه امنیتي پلان تایید شو چې پرون د کورنۍ چارو وزارت جمهوری ریاست ته وسپار. په کابل کې له خونړیو حملو وروسته چې چارواکي په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن شول، د کورنۍ چارو وزارت پرون وویل چې د پلازمینې د نوي امنیتي پلان طرحه جمهوری ریاست ته سپارلې ده. د کابل د ګارنیزیون عمومي قمندان ډګر جنرال افضل امان ازادۍ رادیو ته وویل چې په غونډه کې د دې طرحې په اړه له بحث وروسته د کشفي او استخباراتي ادارو ترمنځ د همغږۍ د پیاوړتیا او د کابل د امنیتي کمربند د غښتلي کولو پر اړتیا ټینګار وشو.
د محترم رئیس صاحب جمهور ټول دایتونه د امانګي پاکله خاصتا د امنیتي نوډونه د دې پاکله خپل پلانونه تجدید کړي او دا تجدید د پلانونه تاکید په دې کمربندو باندې په کابل او نور د امنیتي چارو هغه مسؤلین خاصتا د کشف او استخبارات چارو و دې فورت ورکول شوې چې پس له دینه جدیتر یعنی په خوانه وظایف کې جدیتر اوسیږي او د دې پاک له خپل پلانونه را تجدید کړي.
ارګ په یو خبر پانه کې وایي چې د کابل د امنیت نوې طرحه چې پرون د وسلوالو ځواکونو د علاقه مندانۍ په غونډه کې لباسونو وروسته په اصولو کې تایید شو. د کابل د مسؤولو امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ او د کشف او استخباراتو د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او په امنیتي سکتور کې د هر اړخیزو اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار کوي. وسلوالو مخالفینو په تیرو څو میاشتو کې په کابل او د هیواد په نورو سیمو کې خپلو حملو ته زور ورکړی، خو د روانې سلواغې میاشتې له پایله په کابل کې د خونړیو حملو په لړۍ کې له یو نیم سل د زیاتو ملکي وګړو مړینې او د ګڼ شمیر نورو ټپي کېدو پر افغانستان د ویرې او وحشت فضا خوره کړه. خلک د دې حملو ژر تر ژره مخنیوی غواړي. د ارګ په خبر پانه کې راغلی دی چې ولسمشر په پرونی غونډه کې مسؤولو چارواکو ته لارښوونه وکړه چې د پلازمینې کابل د امنیتي پلان د عملي کولو پر جزئیاتو کار په لسو ورځو کې بشپړ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي ممکن د کابل بلخ امنیتي کمپنۍ وتړل شي او د یو شمیر مسولین او کارکونکو مجازات شي. دغه وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد د یک شنبه پر از ازادي راډیو ته ویل دغه کمپنۍ چې د انټر کانټیننټال هوټل د امنیت مسولیت درلود، د نوموړي هوټل د امنیت د خوندیتوب په ژمنه کې پاتې راغلي. په ورته وخت کې د کابل بلخ د امنیتي کمپنۍ رئیس وایي په دې اړه دوی د څېړنو پایلو ته په تمه دي. رحمت الله افغان په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل په انټر کانټیننټل هوټل باندې د انتحاري کوونکو د ډلیز برید د څرنګوالي په اړه پلټنې روانې دي او احتمال شته چې د کابل بلخ امنیتي کمپنۍ چې د هوټل د امنیت مسولیت یې درلود وتړل سي. د دغه وزارت ارشد امنیتي مرستیال مراد علي مراد د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمپنۍ د یو شمیر مسولینو او کارکونکو د مجازاتو امکانات هم لیدل کیږي. کمپنۍ هلته یعنی کانټیننټل د امنیت مسولیت درلود، خو خپلې ژمنې پوره نه شوه کړای. چې دا پیښه رامنځته شوه ده چې دغه کمپنۍ څه ډول قرارداد ترلاسه کړی په دې اړه څېړنې روانې دي. تاسې ډاډه اوسئ، د کمپنۍ د تړل کېدو او د کارکونکو د مجازات کېدو په اړه جدي پلټنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې 15 ورځې مخکې یو شمیر انتحار کوونکو د کابل په انټر کانټیننټل هوټل ډلیزه حمله وکړه. چې په دغه حمله کې د یو شمیر بهرنیانو په ګډون چې امریکایان او اوکراینیان هم پکې شامل وو لږ تر لږه 22 کسانو وژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول. له دغه پیښې شاوخوا درې اونۍ مخکې د انټر کانټیننټل هوټل د امنیت مسولیت د کابل بلخ امنیتي کمپنۍ ته سپارل شوی وو. د کابل د ګارنیزون قومندان افضل امان له پیښې وروسته ویلي وو چې امنیتي کمپنۍ ته د هوټل د امنیت د سپارلو په اړه له دوی سره معلومات نه و شریک شوي. د کابل په انټر کانټیننټل هوټل له حملې وروسته امنیتي ارګان نو ویلی و چې د حمله د څرنګوالي په اړه جدي پلټنې روانې دي. په ورته وخت کې د کابل بلخ د امنیتي کمپنۍ رئیس سعید رحیمی د یک شنبه په ورځ د کورنۍ چارو وزارت د ارشد امنیتي مرستیال د سرګندونو په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل دوی د انټر کانټیننټل هوټل د امنیت په برخه کې خپل مسؤلیت تر سره کړی. هغه وایي موږ روانو تحقیقاتو ته په تمه یو، تر اوسه موږ ته هیڅ شی هم نه دی رسیدلی. موږ د قرارداد مطابق هغه مسؤلیت چې لازم و تر سره کړی. په دې برخه کې کومه ستونزه نه وینو. که څه هم له دې مخکې د انټر کانټیننټل هوټل مسولینو ازادي راډیو ته ویلي چې د نوموړي د امنیت چارې د هوټل مدیره پلاوی یا د امنیتي کمپنۍ ته سپارلی وو، خو د کورنۍ چارو وزارت ارشد امنیتي مرستیال مراد علي مراد وایي کابل بلخ امنیتي کمپنۍ ته د نوموړي هوټل د امنیت سپارلو د چارو د څرنګوالي په اړه هم پلټنې روانې دي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000024 او یا هم 0000422 1415.
ازادي راډیو ته غواګیاست د دولس پرګنیو منځنۍ چپه او اف ام سلاش را پنځه د ازادي راډیو د اوریدو ادرسونه دي. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په www.azadiradio.org ویب پاڼه باندې واورئ او همدارز مطالبې وګورئ. د خبرونو د لوسلو لپاره هم د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې ته تلای شئ. facebook.com/azadiradio ادرس دی. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ته غوږ دو. فرشتي جلالزی دغه مطبوعات کتلي.
ډیلی میل په یو مقاله کې د سراج الدین پونم د وځوانه کې چې د پوسټي بستې خلکو ترسوي کیسه کړې چې په یو برخه کې لیکل شوی په کابل کې د هغو کسانو چې پر انټرنیټ خرید یا سودا کوي د زیاتې دو په حال کې دی، او هغه کسان چې خلکو ته د اخیستلو شیانو بستې لیږدوي یا د آنلاین پوسټې کار کوي د امنیتي پوسټو او د تلاشۍ د ځایونو له زیاتې دو سر ټکوي. انتحاري حمله او بمی چاودنې د نورو خلکو په څیر هغوی ته هم یو لوی ستونزه پیدا کړې ده. لدی عمله د ډیلی میل پوینا سراج الدین هر وخت د بستو پر سوالو کې نا وخت کیږي، کله کله څو ساعته وخت ور باندې تیږي، او په پایله کې مجبور دی چې د هغو کسانو پټکه او غوسه وزغمی چې د خپل اخیستلو شیانو بستې ته ساعتونه انتظار باسي. د څلروشت کلن ځوان ډیلی میل ته ویلي سړی نه پوهیږي چې په کابل کې لوي سیمه تر بری در رسیدو لپاره څو ساعته پلار کې بند پاته کیږي، نو په ډیر وختونو کې زه خپل مواد په وخت نه سم رسولای. کارډین رسپانی د بیګر پکچر یا لوی تصویر تر سرلیک لاندې په مقاله کې دا کاسیوی پروژې ته کتنه کړې چې هدف یې د افغانستان په بحران کې د خلکو د ورځني ژوند د سختو شیبو سبتول او د عکسونو اخیستل دي. مقاله د هرات دنجونو د یو شووندی تر عکس لاندې خبره شوی چې پیژندل شوی پولنډي اکاسی مونیکا بولاچ په 2009 میلادي کال کې اخیستی وو او د افغانستان پټ رڼا په نوم خبر شوی وو. دا عکس مونیکا بولاچ په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د نجونو د تعلیم پر لار د پروتو ستونزو د بربندولو لپاره اخیستی وو. ګارډین لیکلی دا یو ډول برای دی چې ډیر نجونی په دولتي شونځو کې زده کړه کوي، خو په ډیرو سیمو کې نجونی تهدیدیږي او حمله ور باندې کیږي، او حتی کله چې هغوی له شونځو فارغ شي په داسې ټولنه کې به کار کولو ته مجبور وي چې د نارینه او په واک چلیږي، او هغه جګړه چې د طالبانو د رژیم لړنګې دو سره باید ختم شوی وای د شدت پر لور روانه ده. مونیکا بولاش د نړۍ په هغو 350 اکسانو کې د چیل افغانستان تر امریکا او سیرالیون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو او ټولنو کې د ورځنی ژوند د ستونزو په اړه عکسونه اخلي. دا کسان په هغو ټولنو کې عکسونه اخلي چې تشدد لا هم روان دی، یا هلته چې جګړه پای ته رسیدلې خو د وګړو پر روح او ذهن یې زخمونه لا تازه پاتې دي.
بیا هم خراغلی په زابل ولایت کې د زابل مرستیال والی رحمت الله یارمل وی د دغه ولایت سرپرست خاروال اول څباندی ولسلکه افغانی لزانه سره وړی دی. د زابل د سرپرست خاروال انجینیر محمد طيب په اړه باندې دغه سرګندونی پرون رحمت الله یارمل په یو کانفرنس کې کړی او ویلی دی د هغه د نیولو لپاره یو پلاوی ته دنده سپارلی. صادق رشتینی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د زابل مرستیال والی رحمت الله یارمل د یکشنبه په ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې انجینر محمد طيب پنځه میاشتې مخکې د سرپرست ښاروال په توګه ټاکل شوی وو. د یارمل په خبره نوموړي تیره پنجشنبه په داسې حال کې خپله وظیفه په خپل سر پرېښې او له خپل فامیل سره نامعلوم ځای ته تللی چې له یو خصوصي بانک څخه د ښاروالۍ د یوې پروژې په نوم 1,40,000 افغانۍ ایستلي. یارمل وایي په دې اړه یو تخنیکي ټیم ته وظیفه ورکړې چې په دې اړه څېړنې وکړي چې ښاروال څنګه او د چا په همکارۍ دغه پیسې ایستلي.
انجینر محمد وایب چې تقریبا څه کم پنځه میاشتې د 1,400 نوي کال د شپږمې میاشتې په 14 تاریخ باندې د مخکني والي ښاغلي افغانمل د لورې څخه دی سرپرست ښاروال ټاکل شوی وو. دا د ځانه سره پرېکړه کړې ده خپله وظیفه یې په خپل خود سره نه ډول سره پرېښې ده، او یو څه مقدار پیسې د 1,40,000 افغانۍ په شاوخوا کې دا پیسې هم د ځانه سره وړي دي او وظیفه یې په خپل سر باندې پرېښې ده. موږ امنیتي او کشفي ارګانو ته خبرداری ورکړې دي. زه اطمینان کوم چې انشاءالله ډېر ژر به هغه تذکره کیږي او د قانون منګول ته وسپارل.
مرستیال والی وایي تر اوسه معلومه نه ده چې د زابل سرپرست ښاروالي پاکستان ته تللی وي. د نوموړي په وینا کشفي او امنیتي ارګانونو ته داغه د نیولو او پلټنې امر شوی.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirario.
د افغانستان د خزو چارو وزارت وی د روان لمریز کال لپاره رئیس د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 119 جدي قضیه ثبت شوی. دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ واردک د یکشنبه پر ورځ لدینی عالمانو وغوښتل چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره تبلیغات ډیر کړي. بل خو د حج او اوقافو وزارت مسؤلینو چې په دې خبري غونډه کې ګډون درلود ژمنه وکړه د جمعاتو لاري بعد رسمي او غیر رسمي خطبه په واسطه خلکو ته معلومات ورکړي. یوسف خان زدران د موضوع پاره راپور لري.
د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي له 119 قضیو نه یو نوی د وژنې او 12 د ځان وژنې پیښې دي چې ډېرې د هیواد په شمال کې پیښې شوې دي. د یاد وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک د یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل دوی له اړونده ادارو سره په ګډه هڅه کوي چې د داسې پیښو د دوام مخنیوی وشي. میرمن وردک د خزو د عامه وژنو شمیرې ټکان ورکوونکي بولي
موږ یو نوی د قتل قضیې لرو چې د بادامرغه زیاتره دغه قضیې د شمال پزون کې په اتفاق سیدلی او دولس د خودکشي قضیه لرو په د جنسي تجاوز قضیه لرو او چې د دوه جملې نه د ټولو د جملې نه د غاوته قضیه د قتل ناموسی تنوان لاندې
ناموسی وژنې جنسي تیری له وخت مخکې ودونه وهل ډبول بېوزلي داواوې او بد رد ویل د تاوتریخوالي هغه موارد دي چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت په وینا افغان میرمنې ورسره مخ دي. د ښځو چارو وزارت دغه شان له دیني عالمانو او د جماعتونو له ملا امامانو غواړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره په جماعتونو کې خلکو ته تبلیغ وکړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د تخار ولایت په چاه اب ولسوالۍ کې یوه 22 کلنه ښځه د ناروا جنسي اړیکو په جرم دی امریکاسانو لولوري په یو سهرایي محاکمه کې وهل شو. دوه کال وړاندې په غور ولایت کې د رخصانې په نامه یو جلی لکوره د تخت په جرم د دولت د وسلوالو مخالفینو لولوري په یو سهرایي محاکمه کې وژل شو. لاغه وړاندې بیا په کابل کې د فرخوندې په نامه یو جلی د قران پاک د سوزولو په تور د یو امریکاسان لوخه په وهلو ډبولو وژل شو. په ورته وخت کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د مبارزې څارنوالۍ وایي د روان کال لپاره رئیس بیا تر اوسه دوی د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخه 15 و قضیو ته رسیدلې دي. د دغه څارنوالۍ رئیس شازیه یوسفی وایي دا وایي د تیرې یوې میاشتې په موده کې مو له سلو نه زیاتې قضیې ثبت کړې دي او له 1306 نویم کال له پیله د اتمې میاشتې تر وروستیو پورې د هیواد له بېلابېلو سیمو نه زموږ له څارنوالۍ سره 1206 قضیې ثبت شوې دي. لبل خو د حج او اوقاف وزارت د جماعتونو رئیس مولوی فضل کریم سره ججمنه وکړه چې دنی عالمان بعد د جمعې د ورځې په خطبو کې خلکو ته د خویندو میندو او میرمنو د حقونو په اړه پوهاوی ورکړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه کمه شي.
دغه ارشادات علماو بیان کړل او موږ ججمنه کوو چې دا مسایل به د مرکز او ولایتونو په رسمي خطبو کې وکارول شي سو د خویندو میندو او میرمنو حقوق مراد کړي.
مولوی سراجی وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د راکمولو لپاره باید امنیتي بنسټونه د دغو پیښو د عاملینو پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. دی وایي دا مسله باید د نورو لپاره عبرت شي چې بیا څوک د تاوتریخوالي ورته عمل ترسره نه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم رازو د افغانستان سیمی او نړۍ لنډو خبرونو ته البته لنډو خبرونو مخکې په بخښنه سره د یو رپورت وخت شته. د روسیې، چین او ایران د اټومي وسلو د پراخولو په برخه کې د امریکا پر نوی پلان انتقاد کړی. د امریکا په نوی پالیسۍ کې چې تیره اونۍ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا اعلان شو د اټومي وسلو د زیرمو پراخول او په داسې نویو اټومي وسلو د هغو سنبالول شامل دي چې محدود اغیز لري. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
روسیه، چین او ایران د اټومي وسلو د پراختیا لپاره د امریکا د نوې پالیسۍ پر پلان انتقاد کړی او دا یې د نورو هیوادونو د ویرولو یوه هڅه بللې ده. په دې نوې پلان کې چې د جمعې په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا اعلان شو د اټومي وسلو د زیرمو پراخول او په داسې نویو وسلو د هغو سمبالول په پام کې نیول شوې دي چې محدود اغیز به ولري. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې متحد ایالات په بې شرمۍ سره د خپلو نویو اټومي وسلو په وسیله روسیې ته ګواښونه کوي. ښاغلی روحانی پرون په تهران کې په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل هغه کسان چې د ډله ییزې وژنې د وسلو کارول د بشریت پر ضد جنایت بولي په خپله د رقیبانو د ویرولو لپاره له نویو اټومي وسلو د کار اخیستو ګواښونه کوي. چین هم له دې کبله پر متحدو ایالاتو انتقاد کړی چې د یو بالقوه اټومي حریف په سترګې ورته کتلی. د امریکا د نوې اټومي پالیسۍ په پلان کې ویل شوی دی چې واشنگټن غواړي د پیکینګ لخوا په صحوي ډول د اټومي وسلو د کارولو مخه ونیسي. د چین دفاع وزارت په دفاعي برخه کې د دې هیواد وروستي تحرکات د ځان د دفاع لپاره هڅه بللې او ویلي دي چې چین د خپلو دفاعي اړتیاو لپاره تر ټولو لږې اټومي وسلې لري. پیکینګ له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې د اټومي وسلو د زیرمو د کمولو په برخه کې خپلې ژمنې په عمل کې پلي کړي. له دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وړمورځ د ولسمشر ټرمپ د اټومي پالیسۍ نوی پلان د روسیې په وړاندې یو تقابل وباله او په ځانګړي ډول د محدود اغیز لرونکو اټومي وسلو د پراخولو په برخه کې د امریکا پر پلان انتقاد وکړ. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د اټومي پالیسۍ په لنډیز کې دا پلان د روسیې د اټومي ځواک محتوا او ستراتیژي په وړاندې د امریکا خبرګون بللای. په دې پلان کې د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو په اړه د امریکا پر اندېښنو هم ټینګار شوی دی.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس د لنډ خبرونو وخت را ورسید. ولسمشر اشرف غنی تیره شپه د کابل لسمې امنیتي حوزې ته ولاړ او د پولیسو د ستونزو او د کورنۍ وضعیت پوښتنه وکړه. ارګ په خبر پاڼه کې وایي افغان ولسمشر د تروریستي ډلو جنایتکارو بانډونو زورواکو سړي تښتونکو او مخدره موادو د قاچاقبرانو په وړاندې د کابل ښاریانو د امنیت د ټینګولو په چاره کې د پولیسو چارواکو ته سپارښتنه وکړه او په دې برخه کې د خلکو همکاري هم مهمه وبلله. په ننګرهار ولایت کې پر یو نیم زر دولتي بستونو د ګمارنې لپاره د کانکور ازموینه پرون واخیستل شوه. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لمړنۍ شل اووریزه لوبه نن ماښام د افغانستان په وخت په 9:30 بجو پیلېږي. دوه شل اووریزه لوبې افغان او زیمبابوې لوبډلې کوي او بیا به د 15 ورځنیو لوبو لړۍ هم پیل کړي. د ایران د څارنوالۍ رئیس وایي یو تن د امریکا د استخباراتو یو اجنټ ته د ایران د اټومي پروګرام په اړه د معلوماتو د ورکولو په تور په شپه کاله بند محکوم شوی. ایراني چارواکو د دغه تورن نوم نه دی ښودلی. د جنوبی کوریا د یووالي د چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې شمالي کوریا په روانونې کې د هیواد ته یو جګپړې پلاوي واستوي. د جمعې په ورځ به په یو درې ورځنی سفر د شمالي کوریا د خلکو د عالي شورا د مشر کیم یونګ نام په مشرۍ یو پلاوي سیول ته لاړ شي. او د اوکراین په پلازمینه کیف ښار کې پرون زرګونه کسانو په یو مظاهره کې د ولسمشر پترو پروشینکو د استعفا غوښتنه وکړه. پولیس وایي په دې مظاهرو کې چې د اپوزیسیون د سیاستوال میخایل ساکاشویلی په مشرۍ د نویو ځواکونو د غورځنګ لخوا وشوې. شاوخوا 2,500 کسانو برخه اخیستې خو سیمه ییزو رسنیو د اعتراض کوونکو شمیر 15,000 تنه ښودلی. مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې دی. د ازادي رادیو پروګرامونه په www.azadiradio.org ویب پاڼه باندې اوریدلی شئ. مطالب هم لوستلی شئ. همداراز د دغې ویب پاڼې تر څنګ د ازادي رادیو خبرونه په facebook.com/azadiradio هم لوستلی شئ. د ازادي رادیو د ټلویزیون خبرونه هم په ویب پاڼه او هم په فیسبوک باندې هر ورځ تاسو ته لویږي. اوس هم د ژوند رنګونه
ځوان رنگونه.
تاسو مو نوم راته وایو را؟
مراد خان.
د کوم ځای اوسیدونکی یاست؟
کندوز شهرداري.
څو کلن بې؟
یاره 15 داسې بایم شو.
واده خو دې تابان کړی نو سن نه دی معلوم.
اوس پر واده مو کړی دی. څور لزامن می دی، اولاد می دی.
ډیر ښه څور لس اولاد
می دی. وو اته می زامن دی شپږ مینوټي.
ډیر ښه. دا ټول یوې ښځې اولادونه دي.
وو دې وی ښځې دي. پاکستان
کور مور چلن سره لري
چلن کی او کالو سالی نی بیا مور سړی خزه سړی
تاسو څه رقم ده
هغه سره مشه رابط وو خدای دې چې خزه چې آلو سالی نی بیا خو هغه مدان د مور سره جنگي
یعنی تا مېرمن چې د مور سره جنگ کاوه تا د چا طرفداري کوله
ما خو د مور طرفداري کول هغه مې ویلم د پدې باندې چې مور خو حق لري نو مور پلار وګوره خزه وګوره خزه به بل پویدا شي خو مور پلار خو بل نه پویدا کیږي نو خو مور خو شکایت نه کوي چې یاره دا ستا خزه خو نن ما سره دای کړ ځکه چې هغه وایي دوی منځ کې خفګان راي او بیا زه خپله خبره ما وینم چې یاره خو نن دا مور سره دا خزه دا کیسه کړې ده یا جنگ کړې دا وی ویلی ور سره مور چې دا اکثره مور اولاد نه خبري نه خدا خدای حساب دی چې دوی یو ځان ملامتې کثرنګه ډیره خزه ملامتې خو خزه ځان نه ملامتې ځان ثابت باشي چې وای زه خودونه پرشته ما کنه کنه زیات وخت خزه ملامتې
ازادي رادیو ته غوښتا پروګرام هم دلته ختميږي تر بل نیم ساعته به یعنی پوره اته بجې به بیا زه تاسو خدمت تراشم او ستاره فروخ استودیو ته راغلی څو یو بل خبري مجله وړاندې کړي فروخ صاحب ستړي مشي
تشکر